دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د نومبر 16 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ساس هر کله کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجي لاریون، د نشو پر ضد مظاهره، د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم برخلیک او د پښتون سیاستوال پاړه پر راپورونو سربیره یو شمیر نور سیمیز او نړیوال راپورونه لرو. خو تر اوسه وړاندې وار وکړو د دې مهال د خبرونو لپاره انیسا اجمل ته.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت د پارلیماني کمیټه لاري په انتخاباتو کې ردرغلیو د پلټونو خبره تر اوسه نه ده پوره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادارت کړې ده، او د تاجکستان او ازبکستان په پولا پډاسو کې د برید کوونکو په ګډون ولستنه وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل، د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت په انتخاباتو کې ردرغلیو د پلټونو لپاره د پارلیماني کمیټې جوړولو ویلي وو، خو تر اوسه یو غونډه هم نه ده شوې. نوموړي بیګا ماسختن په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ په نوم احتجاجي ناستې ته ویل د تیر کال په انتخاباتو کې درغلی شوې ده، نو وزیر اعظم دې استعفا ورکړي.
د الیکشن کمیشن د راپور تر مخه په 95% پولینګ سټیشنو زمنګ پولینګ ایجنټانو ته په فارم 45 د دستخط ولسته نتیجې ورنکړې شوې. کمیشن په خپل راپور کې لیکلي چې پولینګ سټیشنو نه په زور پولینګ ایجنټان وستې شوې دي، چې الیکشن کمیشن وایي چې 95% ایجنټانو ته نتیجې په قانوني فارم ورنکړې شوې، نو بیا څنګه تاسو په زور د غتیر انتخابات په منګ منل غواړئ؟
د پاکستان د ټاکنو کمیشن واکمن ګوند او پوسټ په انتخاباتو کې لدرغلیو تورونه رد کړي دي. بل خو د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن لخوا د آزادۍ مارچ په نوم د احتجاج او د درنې په حق له حکومتي مذاکراتي او د اپوزیشن رهبر کمیټو غونډه پرون په دوای مراسم به نتیجې پایته رسیدلې ده. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت او د غړي وای چې وزیر اعظم به کله هم په د چا په غوښتنه استعفا ورنکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره دوي. د خبره یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استاسو تمه لري چې له ډیپلوماټیکو اصولو سره سم مخته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورډ مارویس په یو بیان کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې ISI غوښتې او ورسره ناوړه چلند شوی. افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی وو. پاکستانی چارواکو افغان سفیر رستولاغه غوښتي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په یو اعلامیه کې ویل چې په کابل کې د دوی د سفارت کارکونکو زورول شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشران وایي د پخانی وزیر اعظم او د ګوند رهبر نواز شریف ژوند له خطر سره مخامخ دي، نو ځکه غواړي چې د نوموړي درملنه د لاهور سرویسز روغتون پر ځای په شریف میډیکل سیټي هسپتال کې وشي. د مسلم لیگ نون یو مخکښ محمد طلال چودی بیګا مشال ریډیو ته ویل د نواز شریف علاج په بهر ملک کې قبل غواړي، خو د دې فیصله به نواز شریف پخپله کوي. نوموړي په حکومت تور پورې کړ چې له دوی سره د نواز شریف په علاج کې مرسته نه کوي او اوس یې هم نوم په ECL یا له هیواده په وتلو د بندیز په لیست کې دی. بلخو اعظم عمران خان ویلی چې د پنجاب وزیر اعلی ته ځانګړي هدایات ورکړي چې نواز شریف ته د درملنې په برخه کې ټول سهولیات ورکړي. د خیبر ضلع په جمرود کې پرون د آیس نشې خلاف په مظاهره کې ویلي شوي چې په سیمه کې د نشې کارول زیات شوي دي، نو باید حکومت یې پر ضد ګامونه پورته کړي. د زده کوونکو سیاسي او قومي مشرانو په ګډون مظاهره چانو د بابي خیبر نه تر تخت بیگ چیک پوسټ پورې لاریون وکړ. په مظاهره کې شامل فیض الله جان کوکی خیل مشال ویډیو ته ویل چې د آیس نشې خلاف یې د ګډې مبارزې اعلان کړی دی.
په خیبر ایجنسی بلکې په ټولو قبایلي علاقو کې آیس ډېر په تیزی سره د تباہی پیلاویږي او مونږ د حکومت نه د بالا احکامو ته دا خبره وکړه چې دا خو د مونږ د نوجوانان نسل تباه کیږي، د دې لپاره روکتام د لپاره څه طریقه کار پکار دی.
بلخوا د خیبر پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیره یوه میاشت کې 65 کیلوګرامه آیس چرس او هیروین نیولی دي او ځینې کسان یې هم گرفتار کړي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمې مرستیال مشر غلام حسین ویلي په قبایلي ضلعو کې به نوي پریس کلبونه جوړوي او د اطلاعاتو محکمې سیمه ییز دفترونه به هم خلاصوي. غلام حسین پرون د میرامشاه پریس کلب ته ولاړو. نوموړي په دې موقعه مشال ریډیو ته ویل چې میرامشاه پریس کلب ته به حکومت هر کال 2 میلیونه روپۍ ورکوي. بلخوا ځایي خبریالانو د حکومتي چارواکو وزیرستان ته په سفر کولو د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو ویلي دي چې باید حکومت خپل اعلانونه عملي هم کړي. د تاجکستان او ازبکستان په پوله په امنیتي پوستې په ډزو کې یو تاجک پوله ساتونکي، یو پولیس او 45 برید کوونکي وشل شوي دي. د رپورټونو له مخې د برید کوونکو مخونه پټ وو. نن 20 برید کوونکو په پوسته هغه مهال برید وکړ چې پکې د سلطان آباد پوله ساتونکي موجود وو. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي د برید پر مهال نامعلومه کسانو 15 کلاشنکوفي هم نیولې دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیا ویلي چې د برید کوونکو 4 ګاډي هم لمیان سوړل شوي دي. د پیښې پلټنې دوام لري. دا پیښه په داسې مهال شوې چې نن تاجکستان د خپل آئین روز لمانسي او عامه رخصتي ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لین چیوس وایي روسیه په اوکراین کې د سولې بهیر ته تر ټولو لوی خنډ دی، خو مسکو د خلکو په گمراه کولو سره ځان یو بې طرفه ډله ښایي. نوموړي پرون په پراګ کې هغه روسي ژبې ټلویزیون ته په مرکه کې چې د ازادې اروپا ریډیو امریکا غږ یې په ګډه چلوي وویل چې د اوکراین د سولې په پروسه کې تر ټولو لوی خنډ دا دی چې روسیه ځان د یوې غیر جانبداره ډلې په توګه ښایي، او که څه هم په رسمي توګه داسې نه ګڼل کېږي، خو روسیه په شخړه کې فعال رول لوبوي. بلخوا په مسلسله توګه دا تورونه ردوي. او ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې 4.1 ارب کسان له انټرنیټ سره تړلي دي. خو دا رپورټ زیاتوي چې د ښځو لخوا او مخ په وده هیوادونو کې بیا د انټرنیټ کارول کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د مخابراتو نړیوالې ټولنې یا ITU پرون په خپور کړي رپورټ کې دا هم ویلي د 2013 کال په نسبت په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ کارونکي 5.3% زیات شوي دي. د رپورټ تر مخه د انټرنیټ زیات کارونکي په اروپا کې او تر ټولو لږ په افریقا کې دي. د خبرونو پای او زم د همکار سره زهیر نه د کرنسو بای د سبانی موسم حال اورو.
نن د شروع پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1.55 روپۍ سلويخت پیسې اغستل کیږي، او په 1.55 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ او یا پیسې. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ شل پیسې او په 1.60 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ شل پیسې او په 2.60 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.99 روپۍ پیسې اغستل کیږي، او په 2 روپۍ یو پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور کې د باران امکان دی، او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 14، بنو کې 21 او 9، ژوب کې 14 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري پروان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په اسلام آباد د ازادي مارچ په نوم حکومت زد احتجاجي لاریون نن په اوومه ورځ هم روان دي. په دا ورسوي کې د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب صوبې ځینو حکومتي غړو تور پوری کړی و چې پښتانه قام پرست سیاسي مشران د پاکستان خیرخواه نه دي. د سیاسي چارو یو شنونکی دا خبري ردوي:
وی او خپل یو جدوجہد کړي، او بیا چې کله پاکستان اصل شو نو بیا پر پاکستان کې د پاکستان د عین لاندې سیاست کړي وین.
پرون د خیبر په جمرود کې د آیس نشې زیاتېدو پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشوه. د مظاهرې یو ګډونوال وای:
مونږ حکومت ته دا خبره وکړه چې دا خود مونږ ته نوجوانان نسل تباه کیږي، د دې لپاره روکتام د لپاره څه طریقه کار پکار دی.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې چارواکي وایي چې په قبایلي ضلو کې د رسنیو د پرمختګ او ځای خبریالان ته دور پیر څنځ د هواري لپاره د ټولو ضلو دورې پیل کړې دي.
ډیسټریکټ پریس کلب د موږ داسې فایل کو د دې په بلډینګز کې کمیاں بشي وي نو هغه موږ پورا کوو.
په روان خبرونه کې پر دې سربیره یو شمیر نور سیمایز او نړیوال راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خپرونی د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سي چې پته ده مشال رادیو .com. که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري نو خپل موبایل ته د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړی اپ هم ډاونلوډ کړئ. د اپ نوم دی مشال رادیو. مشال رادیو موږ داسې لیکو: MASHAALRADIO. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې لا درک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل سي. نو موږ دا خبره تیر مخستان په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته وکړه. هغه پر دې مهال یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړه چې د تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې درغلي سوی وه، نو وزیر اعظم د استعفا ورکړې او د پوځ د نگرانۍ پرته دي بیا انتخابات وکړل سي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله اسلام آباد راکوي.
پروندنه په ماخستان په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل لا درک کسانو ته دا حق حاصل نه دی چې قانون مطابق عدالتونو کې پر مقدمه وچلول شي چې ټول خلک یو ګوري چې واقعي دوی تر هغه دی او کنه. د نوموړي وینا وا دوی وای چې یو پارلماني کمیټي به جوړ کړو او هغه به پلټنې وکړي چې انتخاباتو کې درغلي شوه دا او کنه. یو کال وړاندې حکومت د پرویز خټک په مشرۍ کې پارلماني کمیټي جوړه کړې ده، خو تر اوسه یو غونډه هم ونه شوه. د الیکشن کمیشن د راپور تر مخه په 95% پولینګ سټیشنو زمنګ پولینګ ایجنټانو ته په فارم 45 د دستخط اولسته نتیجې ورنکړې شوې. کمیشن په خپل راپور کې لیکلي چې پولینګ سټیشنو نه په زور پولینګ ایجنټان وستې شوې دي، چې الیکشن کمیشن وایي چې 95% ایجنټانو ته نتیجې په قانوني فارم ورنکړې شوې. نو بیا څنګه تاسو په زور د غتیر انتخابات په منګ منل غواړئ؟ د الیکشن کمیشن د راپور اولسته هم د کمیټې ضرورت شته چې پلټنې وکړي. خود پاکستان د ټاکنو کمیشن حکمران ګن او د پاکستان فوج په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د 2013 کال انتخابات پاک او شفاف وو. د ترڅنګ پاکستانی رسنۍ وایي تیر ورځ د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره ملاقات پر مهال وزیر اعظم عمران خان واضح کړه چې د ازادي مارچ ګډونوالو ایو هم غیر قانوني او غیر آئینی غوښتنه به تسلیم نه کړي. بلخو د اپوزیشن ګوندونو ازادي مارچ او درنې په حق له د حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن رهبر کمیټې غونډه پرون په دویم ورځ هم بې د څه نتیجې پای ته ورسېده. د دواړو کمیټو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل زمونږ خبرې روانې دي، رهبر کمیټې خپل دریض لري او موږ خپل دواړه د منځنۍ لارې راوستو کوشش کوي. په ځینو معاملاتو اتفاق شوی او په ځینو اوس هم خنډ شته دی، خو د مذاکراتو دا لړۍ به تر هغه وخت جاری ساتو چې څه نتیجې ته ونه رسو. زمونږ کوشش دی چې یو داسې حل راوباسو چې اپوزیشن عزت هم په ځای پاتې شي او حکومت هم متاثر نشي. د ذکر دا چې د اپوزیشن رهبر کمیټې د نورو غوښتنو سره سره د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه هم کوي، خو حکومتي کمیټي وایي د اپوزیشن دا غوښتنه د منلو وړ نه ده. رسنیو ته اکرم خان دورانی وویل موږ په خپل دریس کلک ولاړ یو او د لومړۍ ورځې راهسې چې زمونږ کمی غوښتنې دي نو هغه موږ یو وار بیا د حکومتي مذاکراتي کمیټې په وړاندې کېښودې او حکومت کوشش کوي چې سمنځنۍ لاره راوباسي. د ذکر دا چې د نومبر په 4 هم حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په اسلام آباد کې ملاقات کړی وو.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په پاکستان کارپوهان وایي پر ځینو پښتنو سیاستوالانو د پاکستان ضد کېدو تورونو لګولو سره د دې هیواد وحدت ته تاوان رسیږي، خو ځینې بیا وایي چې اوس دا قسمه خبرې اغیز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا اسلام اقبال تور پوری کړ چې پښتانه قام پرست سیاسي مشران د پاکستان خیرخوا نه دي، بلخوا پښتنو سیاسي مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د اسرا الله مومند په دې راپور کې واوري.
په پاکستان کې کارپوهان د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر دا څرګندونې بیا اساسه بولي چې ګینې د پښتون قام پرسته ګوندونو او جمعیت العلماء اسلام موفه مشرتابه د پاکستان خیر خوانه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر میا اسلام اقبال د نومبر په 2 نیټه په لاهور کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عوامي نیشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام موفه مشرتابه له پاکستان سره مخلصه نه ده.
محمود خان چکزی د یو گاونډي هیواد استازي توپ کوي. د اسپندیار ولی نیکه باچا خان نه غوښتل چې په پاکستان کې دفن کړل شي. د مولانا فضل الرحمن پلار مفتی محمود ویلی وو شکر دی چې موږ د پاکستان جوړولو په ګناه کې نه وو شامل شوی.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی په وار وار ویلي دي چې دوی له پاکستان سره مخلص دي او غواړي چې په دې هیواد کې له ټولو قانونو سره یو شان چلند وشي. بلخو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین د نومبر په 2 نیټه په اسلام آباد کې د اپوزیشن احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر د یادو څرګندونو په ځواب کې وویل چې پاکستان د باچا خان، مفتی محمود او د دوی د پلویانو د هلو ځلو په نتیجه کې جوړ شوی. نوموړي زیاته کړه برصغیر باچا خان د دملګرو او د دیوبند عالمانو د هغه وخت له انګریز آزاد کړ. د پیخور پونتون د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخر الاسلام د نهي پورزو مشال ډوتو ویل چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر څرګندونی د پاکستان یووالي او وحدت ته تاوان رسوي.
قسم خبرې او یا کاله وشو موږ اوسم په داس قسم خبرو پورې لګیا یو. یعنی هغه چې کوم شخصیات یاد کړی دي نو هغه کاغه مولانا فضل الرحمن پلار نیکو او یا پارٹی وا یا کرسپندر رودی خان پلار نیکو پارٹی وا هغه خپل یو جدوجہد کړو او بیا چې کله پاکستان اصل شو نو بیا پر پاکستان کې ردی پاکستان د عین لاندې سیاست کړی دی.
په کراچی پونتون د جرنلزم څنګه استاد توصیف احمد بیا د اکتوبر په 15مه مشال ډوتو ویل ځنې سیاستوالان د پنجاب صوبې د خلکو د دوکه کولو او خپل ووټ زیاتولو لپاره دا قسمه خبرې کوي خو اوس خلک پوه شوي او دا قسمه خبرې ډېر اثر نه لري.
د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون هم مخکې ویلي وو چې ملک دشمن خلک په مارچ کې راټولېږي. له دې وروسته د پنجاب د اطلاعاتو وزیر همدغه څرګندونې وکړې. نو د دې هدف د پنجاب صوبې ولس د پښتنو مشرانو خلاف راپورته کول و. خو د یو اویا کالو تیرېدو وروسته دا قسمه نارې اوس اثر نه کوي او موږ وکتل چې مولانا صاحب د غټ قوت مظاهره وکړه. نو دا قسمه نارې اوس اثر نه لري.
په پنجاب صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت د اطلاعاتو وزیر یاد څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د جمعیت العلماء اسلام فی عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نورو اپوزیشن ګوندونو مشران د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غواړي. دوی تور لګوي چې موجوده حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی خو حکومت دغه تورونه ردوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري او زو د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو پرلور لمړی زو خیبر ته پرند خیبر په جمهوریت کې د آیس نشي زیاتې دوه پرزه دی وای احتجاجي مظاهره وسوه. په دې مظاهره کې شریکو قومي مشرانو او لسی وګړو غښتنه وکړه چې د دې نشي د تیارولو مرکزونه دی اړنګ کړل سي او په دې کاروبار کې ککړ کسان دی ونیول سي او سخت سزا دی ورکړل سي. په دې حق له نور تفصيل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
په دې مظاهره کې قومي او سیاسي مشرانو او زده کوونکو ګډون وکړ او د باب خیبر نه تر تخته بیگ چک پوستې پورې لاریون وکړ. دوی د غښتنه وکړه چې د دغې نشې تیارولو اډې دې لمنځه یوړل شي او په دې کاروبار کې ککړ کسان دې ونیول شي. دغې مظاهرې په محل د خیبر یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
موږ په دا علاقه کې په خیبر ایجنسی کې پټولو قبایلی علاقو کې آیس ډیر په تیزی سره د تباہی پلاویږي او مونږ د حکومت نه د بالا احکامو ته دا خبره وکړه چې دا خو د مونږ د نوجوانان نسل تباہ کیږي. د دې لپاره روکتام د لپاره څه طریقه کار پکار دی. نو ان شاء الله تعالی مونږ خو د قومونو مشران او کشران را اوچت شوی دي او سره تعلیم یافته چې څومره سیاسي خلک دي څومره عالمان دي دا غ ټول د دغو خلاف یو جهاد کو اعلان کړه کوشش کړه ګورنمنت له هم پکار دی چې پدا کې پورا د موږ سره مرسته او تاونو کې
د جمرود ځنې نور کسانو هم د آیس نشې نه را پیدا شوی اوسنی صورتحال پاړه وویل.
طاهر نامه مې د ټیټي بازار کې پرونی او کزانو وشتو دلته موږ په دغه هسپتال کې داخل کړی مو. دغه نشې کوله به دغه نشې نه پس بیا یو ځل هسپتال نه فارغ شو اوس بیا بېګی به ځان وویشتو. د حکومت چې روکتام نه کی او دلته سریعام پنسي خرڅول او ویر نه کی کنه نو مشکل ہے کدا شي کنټرول شي.
زه حاجی رومان علی گنیګم جمرود بازار نه ما از نشه خونن سبا کا سوچو کې نو په غلو غلو باندې شولا په هر ځای کې نیو یالکان دی زلمی نو دا ټول چې کم نن سبا په هر کلی کې لاسو پینځه لستی لا بړې جګړې په زیات شولې او زای په زای مطلب چې دوه چاپې چې شپې مشومان ناس وي په شګو کې او په پټلو باندې او په بازارونو کې ناس یو پښتنه ته وکړی شي چې بای تاسو د څه کوي.
د دغه احتجاجي مظاهرې وروسته د خیبر د ضلعي پولیسو مشر ډی پی او محمد حسین د دفتر نه یو خبر پاڼه جاری کړی شو چې په هغې کې ویل شوي دي چې په تېره یوه میاشت کې د خیبر پولیسو په مختلفو چک پوسټونو باندې څه د پاسه شپېته کیلوګرامه آیس چرس او هیروین نیولی دي او د آیس په کاروبار کې ککړ یو شمېر ملزمان یې حوالات کې بند کړي او د دوی پر ضد به دغه کاروایی دوام لري. د خیبر خلک وایي چې په دې نشه کوم کسان روږدي شوي دي د هغوی د بیا بحالۍ لپاره دې مرکزونه هم جوړ کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له خیبر زو د وزیرستان پر لور. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي څانګې چارواکي وایي چې په قبایلي ضلعو کې د رسنیو د پرمختګ او ځایي خبریالانو د اروپي ستونزو د هواري لپاره د ټولو ضلعو دورې پیل کړي دي. پرون د شمالي وزیرستان د میرانشاه پریس کلب دورې پر مهال له مشال رادیو سره په خبرو کې دوی وویل چې د ټولو قبایلي ضلعو د پریس کلبونو بیا رغونه به کوي، اف ام ریډیو سټیشن به جوړوي او نور ضروري ګامونه به پورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
د صوبې اطلاعاتو محکمې مرستیال ډایرکټر غلام حسین پرون د خپل ټیم سره میرانشاه پریس کلب، میرانشاه او رزمک ریډیو سټیشن دوره وکړه چې د دوی په وینا د نوړاندې جنوبي وزیرستان وانه ته تللي ول او په ټولو قبایلي ضلعو کې ګرځي چې هلته شته ضلعي پریس کلبونو رغونه وکړي او که نوي نو هلته به نوي پریس کلبونه جوړوي. مرستیال ډایرکټر غلام حسین مشال ریډیو ته وویل چې میرانشاه پریس کلب لبا هر کال صوبایي حکومت نه 2 میلیونه گرانټ ملاویږي او زربا د پریس کلب نور ټول ضرورت هم پوره کړي.
یو خو موږ په وونو ضلعو کې یو دفتر جوړو د محکمې اطلاعات صوبایي ډیسټریکټ پریس کلب دا موږ داسې فعال کړو د دې په بلډینګس کې کمی بشې وي نو هغه موږ پوره کړو. دوی موږ دې ته د انوال ګرانټس یو آغاز کوو چې هغه بچ دینو وزیر اعلی منظوري ورکړي. وزیر اعلی ابل ورځ راغلی او 20 لاکھ روپو اعلان یې کړو د پریس کلب میرانشاه لپاره. داسې به دا هر ضلع ته شي ګرانټ یو پریس کلبونه چې د محتاجین خلاص کړي
ځای خبریال نور بهرام خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت او اطلاعاتو محکمې په کومک به د دوی کار پیاوړی شي.
کوم ټیم نه مرجر شوی دا نو قبایلی خلک ته یو ګیلا دو چې میژ خالی سره برینم انزمام شوی دا میژ خیال نشي ستل خو بیا که میژ وکسی وزیر اعلی د وری میژ ویني نن د میرانشاه پریس کلب ته انفارمیشن ډیپارټمنټ ولا راغلی دي نو دا میژ د پوره یو د تسلی خبره دو چې سنه سن په دې ایریا باندې د نظیر شوتی خصوصا چې کوم پریس کلب نه دي دا یو اووز وی یو د پل کردار د کوي صافیونه.
د میرانشاه پریس کلب چیرمن سید ایوب وای دوی سره چې کمې ژمنه وشوي عملی کولو سره به ستونزې کمې شي او کار به آسان شي.
مشکی مې سه کمرې دي د واچمن او یواد ونه نه رهایشي هغه مشتا د تسلی روکړه ریګولر چې کیم مشتا د وزیر اعلی طرف نه د ګراند اعلان شوی او هغه مشتا ریګولر اسمه لویږي دغه سره د میش د پریس کلب مسالې د میش کی مې نیمګړتیا وې دي یا کمزوري دي او ان شاء الله هغه سره بر پیراشي او میش به صافیون او برپور انداز سره د خپل علاقې مسالې او مسایل د وچګر کوي.
اطلاعات محکمه مشرانو وویل چې میرانشاه په ګډون ټولو قبایلي ضلعو کې زردوی د اطلاعاتو محکمې علاقایي دفترونه هم پرانیزي او د سره سره به اف ام ریډیو سټیشن خلاصوي چې ولس په مقامی کچه معلوماتو ته رسایي ولري. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور ناسم دی چې وایي پاکستان د ترهګری او سختدریزي خلاف کافی ګامونه نه دي پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګری په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل دي چې افغان طالبان او حقانی شبکه اوس هم د پاکستان له خاورې عملیات کوي. په راپور کې دا هم راغلي چې لشکر طیبه او جیش محمد ډلو خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسرار الله مومند په دې راپور کې واوري.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه کلنی راپور باندې مایوسي څرګنده کړي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر د سه شنبې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي، په راپور کې د ترهګرۍ ضد د پاکستان د تیرو دوو لسیزو قربانۍ او اقدامات له پامه غورځول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په لومړۍ نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل خپور کړي یاد راپور کې دا هم ویلي دي، که څه هم پاکستان په افغان سوله کې مرسته کوي، خو افغان طالبان او د حقانی شبکې وسلوال اوس هم د پاکستان لزمکې په افغانستان کې عملیات کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود د اکتوبر په 15مه مشال ډیو ته ویل چې د افغان طالبانو په اړه د پاکستان په پالیسیو کې اوس بدلون راغلی.
دا ناسمه خبره ده، ځکه چې افغان طالبان او حقانی وسلوال اوس د پاکستان لمځکې په افغانستان کې عملیات نه کوي. البته د هغو کورنۍ دلته کې دي. نو زما خیال نه دی چې د افغانستان حالات د پاکستان له وجې خراب دي، بلکې د دې وجوهات د افغانستان دننه دي. په پاکستان امریکا یا نورو باندې تورونو لګولو سره کار نه کیږي.
همدارنګه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی هم مشال ډیو ته وکړي. نوموړی وایي امریکا له ډېر وخت راهیسې په پاکستان دغه تورونه لګوي او پاکستان یې ردوي، خو د په خبره که پاکستان د لړکې نور ګامونه پورته کړي او نړیوال مطمئن کړي نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد ډلو پر ضد کافي ګامونه نه دي پورته کړي او د ډلو خپلو فعالیتونو مالي پنګو راټولولو او وسلوالو روزلو ته دوام ورکړي. رحیم الله یوسفزی یادو وسلوالو ډلو ته په اشاره وایي چې دا د هندوستان خلاف فعالیتونه کوي، نو تر څو چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات خراب وي نو تر هغو پاکستان د دغو وسلوالو پر ضد بشپړ ګامونه نشي پورته کولی.
هندوستان سره اړیکې خرابې دي پاکستان او دغه تنظیمونه چې کوم دي نو هغوی دا د هندوستان خلاف چې دي نو هغوی فعال دي او هغوی پاکستان دا هم وایي چې د افغانستان چې کوم خوفیه اداره ده انډیا سو د هندوستان چې کوم خوفیه اداره ده او دوی ترمنځ د ډېر نږدې اړیکې دي دا پاکستان تور لګوي. چې څو پورې دغه د پاکستان او د هندوستان د مسلې نه حل شوي زما په خیال باندې پاکستان مکمل توګه باندې نه غواړي او نشي کولی چې دغه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي دي چې د تیر وختونو پرتله په پاکستان کې ترهګري زبریدونه کم شوي، خو بیا هم تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، داعش او لشکری جنگوي په دغه هیواد کې ترهګري زبریدونه کوي. راپور زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي قانون لاندې د ترهګرو مالی مرسته جرم ګرځولې، خو په دې قانون په بشپړ توګه عمل نه کیږي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو دفتر له دې راپور سره بشپړ اتفاق نه کوي او ادعا کوي چې ترهګري ضد د پاکستان د هلو ځلو په نتیجه کې القاعده له دې سیمې ختم کړل شوی.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبتا لاړې لاړې د کوڅو شوه محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال رادیو ستاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي ونې خبرونه هم لري چې تاسو یې نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ له لارې موریدلای شئ چې پته یې د www.mashalradio.com. او که چیرې تاسو سمارټ فون یا ډیریکټ ټلیفون لري نو خپل موبایل ته د مشال رادیو په نامه اپلیکیشن یا ځانګړي اپ ډاونلوډ کړئ. زموږ د اپ نوم هم مشال رادیو دی. مشال رادیو مرداس لیکو MASHALRADIO. د غرمې دولسمې بجې سوې. انیس اجمل به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټنو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو ویلي و، خو تر اوسه یې یوه غونډه هم نه ده شوې. نوموړي بیګا ماسخوتن په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ په نوم احتجاجي ناستې ته وویل چې تېر کال په انتخاباتو کې درغلي شوې ده نو وزیر اعظم دې استعفا ورکړي. بلخو د پاکستان د ټاکنو کمیشن او واکمن ګوند په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره دوي. دا خبره یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړما ورځ په یو بیان کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې ISI غوښتي ورسره ناوړه چلند شوی دی. د مسلم لیگ نون ګوند مشران وایي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ژوند له خطر سره مخامخ دی نو ځکه غواړي چې د نوموړي درملنه د لاهور سروسز روغتون پر ځای په شریف میډیکل سیټي هسپتال کې وشي. د مسلم لیگ نون یو غړي محمد طلال چودھری ویګا مشال ویډیو ته ویل د نواز شریف علاج په بهر ملک کول غواړي، خو د دې فیصله به نواز شریف پخپله کوي. د خبر ضلع په جمرود کې پرون د آیس نشې خلاف په مظاهره کې ویلي شوي چې په سیمه کې د دې نشې کارول زیات شوي دي نو د دې پر ضد د حکومت د ګامونه پورته کړي. د زده کوونکو سیاسي او قومي مشرانو په ګډون مظاهره چانو د باب خبر نه تر تخت بیگ چیک پوسټ پورې لاریون وکړ. ملګرو ملتونو په یوه تازه رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې 4.1 ارب کسان له انټرنیټ سره تړلي دي، خو دا رپورټ زیاتوي چې د ښځو لخوا مخ په وده هېوادونو کې بیا د انټرنیټ کارول کم شوي دي. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیا په اوکراین کې د سولې بهیر ته تر ټولو لوی خنډ دی، خو ماسکو د خلکو په گمراه کولو سره ځان یو بهطرفه ډله ښایي.
دا مهم خبرونه لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې انیس اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته ورسو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو د خپلې ادارې کې وایي د زیا په دور کې چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو کوم بندیزونه لګول شوي وو هغه اوس د مشکلاتو نه را بهر شوي، ځکه چې سیاسي مشروالۍ دا ناقانونه ګرځولي او د دې پر ضد یې اوازونه پورته کړي خو له ناکامۍ سره مخ شوي. ادارې وایي دا اوس سند اسمبلی د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره په متفقه توګه قرارداد منظور کړ او دارنګ په کال 2008 کې هم د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې د بحالۍ اعلان کړی وو. او دارنګ په سینټ کې سینیټرانو هم دا دریس خپل کړی وو کچری په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز نه و. نو په مردان عبدالولی خان پوهنتون کې به د مشال خان د وژنې پیښه نه رامنځته کېده. ادارې وایي د دې اتحادیو په اړه دا ویل کېدل چې د دې په وجه په تعلیمي ادارو کې جنگ جګړې کیږي، خو کوه کېدل شي نو په دې دریو لسیزو کې د پولیسو په موجودګۍ کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوې. خو حقیقت دا دی چې د دې بندیز اثر اپوټا راوخت. په بولپور پوهنتون کې د یو پروفیسر خالد حمید د خپل زدهکوونکو لخوا د وژنې پیښه د دې لوی مثال دی. او دارنګ د بلوچستان په پوهنتون کې د زورونو یا هراسمنت سکینډل هم زموږ په وړاندې پروت دی. ادارې وایي کچري د زدهکوونکو سره خپل یو مضبوط فورم وي نو دارنګ پیښه به مخته نه راتلې. نو سیله ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به د ځوانانو دې لړکې مرسته وکړي او هغه بندیزونه چې د پاکستان په تور دور کې په دوی لګول شوي وو هغه به لری کړي. اکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي دا وخت پاکستان د یو شمېر بحرانونو او ننګونو سره مخ دی. یو خو اقتصادي دی مسله ده، بل پلو د نواز شریف او آصف علي زرداری په نیب عدالتونو کې کیسونه، او بل خو د کشمیر په مسله د هندوستان سره روان صورت حال دی. ادارې وایي په داسې حالاتو کې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو احتجاج هم روان دی چې یو سیاسي عمل دی. نو دا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لپاره یو امتحان دی چې دا مسله به څنګه په سیاسي لار هواروي. ادارې اخر کې وایي څنګه چې د ازادۍ مارچ د لومړۍ ورځې نه اپوزیشن ګوندونو او حکومت د صبر او زغم ښکارونه کړې ده، همدار همدارنګ به د دې حل هم په سیاسي لار ولټوي چې نړۍ ته معلومه شي پاکستان کې هر مسله په جمهوري لار هواریږي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یو شمېر دننۍ او بهرنۍ خطرو سره مخامخ دی. د اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد کې احتجاجي مارچ روان دی او اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم نه د استعفا او نو ټول ټاکنو غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم وایي په هیڅ جوړ به استعفا ورنه کړي. اداریه وایي په موجوده صورتحال کې د حکومت او اپوزیشن د سختو رویو په وجه معامله نور هم خرابې دي شي. نو باید چې دواړو خواوې د صبر او زغم نه کار واخلي او د پارلیمان مخ په وړاندې بوتلو لپاره سیاسي لار ولټول شي او دا مسله ته مذاکراتو په ذریعه هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري ټایمز رسپانی په شام کې د ترک سرتیرو لخوا د داعش د وژل شوی مشر ابوبکر البغدادي د خور د نیولو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا فارن افیرز مجلې د هند اقتصاد پیاوړی کولو په اړه د وزیر اعظم نریندر مودي د ژمنو او د هغوی عملي کولو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په شام کې ترکی سرتیری وایي چې د ابوبکر البغدادي خور یې نیولې او په دې توګه د معلوماتو ذخیره په لاس ورغلې ده. 15 کلنه رسمیه اواد 13 شپه ونیول شوه. هغه د آزاد ټاون سره نږدې په یو لارې کې د خپل کورنۍ د نورو وګړو سره اوسېدله. یو ترکی چارواکی وایي له میرمن اواد څخه یې د سختدریزي ډلې سره د اړیکو په حق لپلټنې کړي. هغه د داعش ډلې په اړه ډېر معلومات لري او له دې لارې د ډلې نور غړي نیولې شي. ورځپاڼه لیکي 13 ورځ ترکیه امنیتي چارواکو دا ګواښ هم کړی چې د برتانیې په ګډون د ټولو هیوادونو تابعیت لرونکي بندیان خپلو ملکونو ته ورستي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سلمان سیلو ویلي هیواد یې د سختدریزو هوټل نه دی. که یو هیواد د خپل وګړي تابعیت ختم کړي نو هغه قیدی بې هیواد شي او بیا ملکونه د هغوی له ذمهواری اخیستو لاس په سر شي. دا نه یوازې ترکیې ته د منلو نه ده، بلکې دا یو ډول غیر ذمهواری هم ده. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي له وزیر اعظمۍ مخکې د اقتصادي اصلاحاتو ژمنې کړې وې، خو په حکومت کې تر راتلو وروسته هغه اقتصاد سم نه کړ او د اداري فساد پر لپسې کیسونه مخته راغلل. مجله لیکي مودي له دې مخکې ژمنې کړې وې چې حکومت به یې د کاروباریانو په کار کې مداخله نه کوي او حکومتداري ته به توجه ورکوي. هغه په دې ډول شعارونو د 2014 او 2019 په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. مجله لیکي مودي دویم ځل د وزیر اعظمۍ چوکۍ ته د اقتصادي اصلاحاتو له لارې نه، بلکې په دې په سیاست کولو ورسید. هغه د 2019 په انتخاباتي کمپین کې د 2014 پرتله د اقتصادي اصلاحاتو دوه چنده وعده وکړې. اوس وزیر اعظم مودي ژمنه کړې چې په 2040 کې به د هند اقتصاد 5 ټریلیون ډالرو ته زیاتوي. حکومت هڅه کوي چې خپل پلویان په دې قانع کړي چې څنګه به اقتصاد بحالوي، خو په عین حال کې وزیر اعظم مودي د خپلو پلویانو په قانع کولو نه دی توانېدلې او په دې لړ کې د سیاسي ناکامۍ سره مخ دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ای پی خبری آژانس په یو راپور کې لیکلي چې په امریکا کې د اسلامي زده کړو لپاره استادانو او معیاري تعلیمي ادارو ته ضرورت ډېر سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځینو مسلمانو هیوادونو لپاره د امریکا د ویزې شرایط او دغلته د اوسېدو شرطونه سخت کړي دي. شاهین بونیری د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په امریکا کې د هغه مسلمانانو شمیر په ډېرېدو ده چې د مذهبي زده کړو لپاره داسې استادانو ته اړتیا لري چې په انګلیسي ژبه هم پوهیږي او د امریکا په کلتور هم. دغه شان په امریکا کې د جماعتونو لپاره داسې امامانو ته اړتیا ده چې په امریکا کې زده کړې ترسره کړي وي. یو وخت کې له منځني ختیځه روایتي امامان او عالمان راتلل، خو اوس امریکا ته په داخلېدو کې د ستونزو سره مخ کیږي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د اوو اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو په سفر بندیزونه لګولي او د ویزو شرطونه سخت کړي دي. ځینې امامانو خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا په ډېرو ولایتونو کې داسې جماعتونه شته چې په رسمي توګه امامان نه لري. د شیعه مسلک یو امام حسن قزوانی وایي د دې ستونزې اوږدمهاله هواری داسې کیدی شي چې دوی په امریکا کې خپل مدرسه ولري او هلته امامانو او دینی عالمانو لا تربیه ورکي. قزوانی په 2018 کال کې یو مدرسه پرانسته و چې وړومبه پکې 15 زده کوونکو داخله واخیسته، خو اوس د زده کوونکو شمیره 300 ته رسیدلې ده. د ډاکټر علي نارواس په نوم یو سنی دینی عالم خبری اجانس ته ویلي چې د هغوی اسلامي مرکز ته د یو رسمي امام ضرورت دی. نوموړي زیاته کړې له اسلامي هیوادونو چې کوم امامان راځي هغوی د مذهب زده کړې لري خو انګلیسي نشي ویلې، او یا د امریکا د ژوند جواک نه نوي خبر. بلخوا چې په امریکا کې کوم امامان تربیه کیږي نو هغوی بیا د مذهب دومره ژوره پوهه نه لري، او دا د مذهبي زده کړو په حواله تر ټولو لوی چیلنج دی. په راپور کې راغلي چې دا وخت په امریکا کې له 2 درزنه ډېر اسلامي تعلیمي ادارې دي چې زده کوونکو ته د نصاب د پوره کولو سرټیفیکیټونه ورکوي، خو د سندونو ورکولو لپاره د حکومت لخوا رسمي اجازه ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د پاکستان مسلم لیگ نن مشران وای د پخوانی وزیر اعظم او د ګوند رهبر نواز شریف ژوند له خطر سره مخامخ دی، نو ځکه غواړي چې د لاهور سرویسز روغتون پر ځای په شریف میډیکل سیټي نومي روغتون کې درمل نه وسی. ته دوی په خبره کې ضرورت پیرسو نو هڅه وکوي چې پخوانی وزیر اعظم به هر ملک ته علاج لپاره منتقل کړي، خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ورته په لار کې خندونه جوړوي. بلخوا حکومت وایي چې نواز شریف ته د درملنې اړین اسانتیاوې ورکړي دي. په دې اړه تفصیل سراج ظهیر وړاندې کوي.
د نومبر په 15 په لاهور کې د سرویسز روغتون مشر یا میډیکل سپرډنټ یو بیان کې ویلي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یې داغه په خپل خوخه د دې هسپتال نه جین کړي، ځکه چې غوښتل یې په شریف میډیکل سیټي کې یې علاج وشي. بل پر د پخوانی وزیر اعظم د علاج لپاره جوړ د میډیکل بورډ مشر ډاکټر محمود ایاز جاری شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي د نواز شریف طبیعت سلق خده، خو د بیا بیا پلیټلیټس د کمی لامل معلومولو لپاره جینیاتي ټیسټ ضروری دی، او ځینې داسې ټیسټونه دي چې په پاکستان کې ممکن نه دي. بیګا د شپې ناوخته له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ محمد طلال چودھری وویل په 21 اکتوبر یې نواز شریف د سختې ناروغۍ وروسته د لاهور په سرویسز هسپتال کې داخل کړی و، او بیګا یې نوموړی شریف میډیکل سیټي ته منتقل و، خو د مریم نواز د ناوخته راتګ په وجه هم په لاهور سرویسز هسپتال کې ایسار کړی شو. د نوموړي په خبره دوی د خپل مشر علاج بهر کې کول غواړي، خو فیصله به نواز شریف پخپله کوي. او بل مسله ورته داده چې د علاج لپاره ورته عدالت 2 میاشتې وخت ورکړي، نو ممکن نه ده چې دغه 2 میاشتو کې یې بهر ملکي علاج وشي. دیوی میاسه په خپل او داغه کورنۍ او علاج کوون کې فیصله کوي، او دغه فیصله به ټول ګوند ته قبولوي. او موږ خو غواړو چې هر څنګه وي چې علاج یې وشي، ځکه چې هغه ته خطر ده. ول ټول اول به موږ د هغه د ځان بچ کولو لپاره په هر طریقه چې کوم مسایل دي هغه به کاروو، خو الان ست هغه دلته په علاج دی، او داسې هیڅ پروګرام یې د بهر د تګ نشته. په دې موقع نوموړي په حکومت تور پورې کړو چې دوی سره د نواز شریف په علاج کې مرسته نه کوي، او تر دې دمه یې ورله نوم په ECL یا بهر ملک ته د تګ په بندیز لیست کې هم شامل ساتلې. د نواز شریف د علاج په اړه د حکومت له خوا څه تازه بیان خو مخې ته نه دی راغلی، خو د اکتوبر په 26 د پنجاب د صحت وزیر ډاکټر یاسمین راشد ویلي وو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته معمولي شان د زړه تکلیف راغلی و، خو په وخت د علاج له کبله یې د زړه کومه برخه نه ده متاثره شوې. بل پلو وزیر اعظم عمران خان هم په یو بیان کې ویلي وو چې د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار ته یې خصوصي هدایت جاری کړي چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته د صحت ټولې اسانی ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غل مشال رادیو خبري. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان روزپانې لیکلي دي چې په نړۍ کې د درنې یا احتجاجي ناست سیاست په اصل کې د مسلح شورشونو مخه نیولې ده، او اوس خلک په ګڼ شمېر کې لارو کوڅو ته راوځي، لوی لوی ښارونه تړي او خپل سیاسي اهداف ترلاسه کوي. د دې لیکنې مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د درنی د سیاست د سرخط لاندې په یو لیکنه کې وایي چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا درنی او وزیر اعظم عمران خان ته د خبرداري په طریقې کار حتی د روشن فکر طبقې رایې کې هم تقسیم راوستلی دی. د لیکوال په خبره ځینې خلک په دې اند دي چې د دې درنی له وجې به د ولسي واکمنۍ مفکوره پیاوړي شي، پرته له دې چې واکمن تحریک انصاف ګوند هم دا رویه خپله کړې وه، خو ځینې لکه خپل د دې لیکنې د لیکوال غوندې په دې احتجاج کې د انتهایی سخت دریځ او د مذهب د موضوع د کارولو مخالفت کوي. د لیکوال په خبره د درنی د سیاست ښه څېړنه هله کېدی شي چې کله په نړیواله کچه د دا ډول احتجاجونو نتیجو ته وکتل شي. په دې وروستو لسیزو کې د وسلوالې شخړې د نعم البدل په توګه احتجاجي ناشته یا درنا هغه سیاسي طریقې کار دی چې له مخې تر هفتو پورې لوی لوی ښارونه په دې مخه بندولی شي چې خپل سري رژیمونه ړنګ کړي. په عمومي توګه دې طریقې کار له د انقلاب نوم هم ورکول کېږي. لیکنه کې راغلي چې لویو لویو مسلح انقلابونو یوازې رژیمونه ړنګ کړي نه دي، بلکې د حکومتدارۍ نظام یې هم بدل کړی، لکه د بېلګې په توګه بادشاهت په جمهوریت یا د یو سیاسي ګوند په واکدارۍ بدلول او یا کیپیټالیزم په کمیونیزم بدلول. خو دې سره سره مهمه دا ده چې د خپل سرو رژیمونو د امنیت تګلارې هم بدله کړي، خو بیا هم دا بدلون په سمدستي توګه حکومتدارۍ کې بهتري نشي راوستی. لکه فرانس او امریکایي انقلابونو که څه هم جمهوري نظام رامنځته کړو، خو د حکومتدارۍ نظام کې بهتري دومره ورو وي چې د ولسي تحریکونو له وجې یې لسیزې او حتی پیړۍ موده واخیسته. خو بلخوا د بېلګې په توګه د مسلح انقلابونو بریالیو په روس او چین کې اوږدمهالي ظالمانه رژیمونه رامنځته کړه. د لیکوال په خبره بلخوا لنډمهالو احتجاجي ناشتو ډیر پیاوړي خپل سري رژیمونه هم ړنګ کړي دي چې سبب یې جدیده زورووره میډیا او په نړیواله کچه خپل سرو حکمرانانو ته د زغم کمی او جهاني اقتصادي پیوستون دی. د لیکوال په خبره ځینې خپل سری رژیمونه د خپل پیاوړي اقتصاد او زورور امنیتي نظام له وجې هر ډول احتجاجونه حتی مسلح بغاوت هم ځپلی شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ د حکومت مخالف احتجاجي ناستې ګډونوال د اسلام آباد پر ایچ 9 سیکټر او کشمیر هایوی ناستې د مزار چاند د کشمیر هایوی په یو برخه کې هر ورځ د کرکټ، فوټبال او والیبال په ګډون ځینې روایتي لوبې کوي او وایي چې دا هر څه ځان د تندرست ساتلو لپاره کوي. په اسلام آباد زموږ همکار احمد الله هم دغه احتجاجي ناستې ورغلی او له خلکو سره د دوی د لوبو او د هغوی لخوا د سوو تیاریان په هکله خبرې کړي او دا راپور یې تیار کړی دی.
یہ جو ساتھی ہے کہ بیت اللہ وارانی یہ کہے گا سبحان اللہ.
په اسلام آباد کې په ګڼ شمیر کې راجمع شوي دا مظاهرین هر ماښام خود خپلو مشرانو ویناګانې اوري، خو د ورځې وخت تیرولو لپاره کرکټ، فوټبال، والیبال، کبډي او ځینې نورې لوبې کوي. په مظاهره کې موجود خلک د خپلو سیمو روایتي لوبې هم کوي چې پکې یوه مقابله چې د دوو کسانو ترمنځ کیږي، یو پکې سبحان الله او بل پکې الحمدلله وایي. د لوبې په حق لا په مظاهره کې موجود مولوي تجلی وایي
دا د بلوچستان یو خپل ثقافتي کېل دی چې ټول قومونه د کېل نه واقف نه دي، ځکه دا کېل دوی په دا کل چې کومه دا یو تسترګې وروتړي بل تسترګې وروتړي، دا یو چې کومه دی کنه هغه نیسی او بل جانور نه بچ کوي چې کوم نه اونکی یغ دی پاره یو لفظ متعین وي او چې کوم جانور نه خلاصه اونکی یغ دی پاره یو لفظ متعین کوي.
د جنوبی وزیرستان یار محمد وای ځانونه د تندرست ساتلو لپاره دا مختلف قسمه لوبې کوي.
دلته میچ د سګایزا هر قسم کېل کې کرکټ کلاوي، فوټبال کلاوي، دغه رنګه کبډي کلاوي، هر قسم کېل میچلتا کلاوي. اتو پاره چې عمران نیازی نوی تلای
په مارچ کې موجود خلکو نه صرف خپل موبایلونه د چارج کولو لپاره انتظامات کړي دي، بلکې دوایانو سره سره بسترې او خوراکي شیان هم له ځانونو سره راوړي دي. دوی په خپل اخلي پخلی کوي او جامې هم وینځي. د ترڅنګ جلسګا په شاوخوا کې خلکو مختلف قسمه سالونه لګولي چې پکې د خوراکي شیانو نه علاوه ګرمې کپړې، بنینونه او د ضرورت د استعمال نور شیان خرڅوي. د بلوچستان د لورالای سیمې راغلی محمد سلیم وایي د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سی ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړي دي او جلسه ګاته د تلاشۍ وروسته خلکو ته د داخلېدو اجازه ورکړی کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
از مشال مشال ریڈیو خبری دا مشال ریڈیو ټول خبرونی تاسو د ځانګړي اپلیکیشن ویب سایت ریڈیو للارې موریدلای سي اوسو د افغانستان ننګرهار ولایت په ننګرهار کې پرون د شزو پر وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځه شوه چې لا هم د دې ولایت په ګڼو رسوالیو کې د شزو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالي موجود دي. شزنا فعالان شکایت کوي چې تر اوسه پورې شز ته لازم حقوق نه دي ورکړل شوي او په ځینو سیمو کې کلتوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې د میرمنو د پرمختګ مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې واوري.
د نومبر په 15مه نیټه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست لوري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي هڅې له کلونو راهیسې پیل شوي، خو لا هم د دې ولایت په لري پرتو ولسوالیو کې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر فتانه عزیز وویل دوی هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې راکمې کړي. نوموړي وایي سکل موږ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي یو نوې پیښې ثبت کړي دي. دا اکثر هغه پیښې دي چې د کورنیو لخوا ورسره زور زیاتی شوی وو او اصلي عوامل یې فقر، بې وزلي، په نشه یي توکو روږدېدل او
ناامني.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر صبرینا حمیدی وایي سکل د تیرو کلونو په نسبت د بشر د حقونو خپلواک کمیسون سره په ختیځو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر ننګرهار میشتې میرمنې وایي د حکومت او نړیوالې ټولنې له زیاتو مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دل افروز او شریفه احمد زئی وایي
هغه چې زموږ حقوق دی هغه چې موږ ته سپارل شوي چې باید دغومره حقوق موږ ته راغلل شي هغه تر اوسه نه دي راکړل شوي.
د حقوق پایمال دي او د ښځو چارو ریاست هم موږ سره هماهنګ نه ده.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ پر داسې مهال لمانځل کیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې له کورني تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پام ونه کړي ستونزې به یې نورې هم زیاتې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجو یو څوک داخلي وي
خلک دي بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
از موږ غل مشال رادیو خاوري اډاما تراوري د افریقای هیواد کوټ دیوار یو داس هنرمند دی چې لاس او پښې نه لري خو بیا هم په خپل هنر ځان ته پیسې ګټي او ځان ساتي. دی اوس 30 کلن دی او د انزورګری روزنه ورکوي. دی وایي خپل مازوري دې ته جواز نه دی جوړ کړی چې سوال وکړي او خیراتونه ټول کړي، بلکې په خپل تصویرونه جوړوي او پیسې ګټي. ریټرز خبري اژانس دغه د ژوند او هنر په اړه یو راپور جوړ کړی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
اډاما تراوري د لویدیزی افریقا د کوټ دیوار هیواد په ساحلي شار ابیجان کې داسې زژیدلی و چې نه یې لاسونه وو او نه پښې. نوموړی د 9 کالو په عمر کې خپل مور د معذورانو په یو مرکز کې داخل کړی و. دی وایي هلته یې د مشرې ښوونکي په مرسته د رسامۍ یا پینټینګ هنر زده کړی و.
چې کله زه ماشوم وم زما مور زه د مازورانو په مرکز کې د ماری اودیلې په نامه سپین پوستې میرمنې ته ولېږلم. ما دلته رسامي زده کړه. موږ په دې مرکز کې تر سلو زیات مازورانو. هغه ښځه مړه شوه او زه کوڅو ته راووتم.
دی وایي د ښار په کوڅو کې ډیر سخت حالت ورباندې تیر شوی و، خو د هوډ کړی و چې د هنرمند جوړېدو خپل خوب رښتیا کوي.
چې کله میرمن په 2002 کال کې مړه شو نو لا غزایا تګ راته ډیر مشکل. ټیکسی چلونکو نه وړلم، ویل یې پیسې ورسره نشته، خو د خدای شکر دی چې ما هلته تصویرونه جوړول او خلکو ما ته پیسې راکړې او ځنو بره باندې راوغورځولې. هغوی ما ته حیرانو.
ادامه تراوري په خپل صلاحیت د منظرو او نور څه تصویرونه جوړول او خرڅول، د لدی پیسو څخه څه بچت وکړ او بیا د رسامي یو وړوکی روزنیز ځای پرانست. د اوس واده کړی دی او هر ورځ په خپل هنر او زیار خلق متاثر کوي. ادامه تراوري وای رسامي داسې هنر دی چې ناروغي لری کوي او حوصله زیاتوي.
رسامی غمونه لری کوي، حوصله را کوي، جذبه زیاتوي. رسامی ما ته نوم را کړ. کمې دا کار نه وای کړی نو نه یم خبر چې څه برانه جوړ شوی وای. که زه یوازې دلته ناست وای نو خلکو به ویل چې هیڅ کار نه کوي، سوالګر دی. خو کله چې دوی ما وویني چې کار کوم نو دوی وای دا یو کاریګر دی.
ڈولی مئی ندی ہو بگن کبھی نشو پشالا ما کبای والے ونیشو اُفت دوارو بینی گلی وڈی زین سو براشی خنداش نشو پشالا ما کبای والے ونیشو جمال میں داس ہم لے نشی ججن گئے بھی مزدوروں پسیزی ججن گئے بھی مزدوروں ججن گئے بھی مزدوروں پسیزی ججن گئے بھی مزدوروں دجن پڑیرو حادثوں کے اشنا جزر میں تنگشی او جڑا تجور شمار